ارواښاد پسرلی د کندوز په شیرخان لیسه کې خپل زده کړې ترسره کړې او شعر او ادب ته مخه کړه او څه موده وروسته کابل ته راغی. د دوی یو نږدې ملګری او افغان وتری لیکوال استاد سعد الدین شپون د استاد پسرلی په اړه وایي:
پسرلی ما چندان نه پیژنده، خو زه کابل کې پښتو ټولنه کې یو چا وویل چې دلته یو شاعر د کندوز راغلی، یو زلمکی شاعر دی، یو ښایستوکی زلمکی دی، چې دغه به څوک وي؟ ما ویل چې دا څه نومیږي، چې وی صدیق نومیږي. ما ویل خوب د نورو غوندې دایم پښتو شعر خو هر سړی لیکي. ویل نه، دی بل رقم لیکي، مونږ غوندې نه لیکي. پوهېږې چې دا سړی څوک و؟ الفت صاحب.
ستا لپاره سوی، ستا لپاره پکې سوځو موږ، سور د زخم ربا شین جنت ته هوادونو کړه. د نورو ډیرو افغانانو په څیر د استاد پسرلی لخلې هم هغه وخت داسې دعاګانې وتلې چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شوی وو. ارواښاد پسرلی په 1995 کال پېښور ته په کډه کولو مجبور شو، خو هلته هم نه چوپه خوله کېناست او نه لاس تر زنې. افغان لیکوال او شاعر استاد نور الحبیب نثار هم وایي چې استاد پسرلی خپل ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی او د خپلو ادبي هڅو په برکت یې د افغانانو په راټولولو کې هم مهم رول لوبولی دی. استاد پسرلی د جهاد او مقاومت په برخه کې هم خپلې خبرې پټې نه دي ساتلې. په خپلو شعرونو کې داسې څه ویل چې بل هیچا نشول ویلې: لمر بویا چې لوړې او ژورې راته وښیي، ړوند خو نه یم یار چې رهبره بام سامنم، عام ذهنیت ټیټ دی چې منی د سامریز خوندر، لاس چې د فرعون ګیرې ته اچوي موسامنم. استاد شپون د سپیدې په نوم د هغې مجلې یادونه کوي چې ارواښاد پسرلی رامنځته کړې وه.
هغه وخت کې پنګه په ډېر بد حالت کې و. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو د لاسه. هلته نږدې و چې پنګه دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنگ دی، دا موږ نشو ویلی. دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړله. راسته
استاد شپون وایي چې د استاد پسرلی له برکته د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښودل شو چې اوس یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مثالونه لیدل کېږي.
دا بهیر داسې و لکه یو شینه چې موږ اورېدلي وو چې وار ورکې چې مړې کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې هم ډېر ګزارون، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شوی، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شو. اوس کابل کښته، کندهار کښته، مزار شریف کښته، کندوز کښې جوړ شو. زه فکر کوم چې پېښور کښې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به هم رواج شي. کوټه کښې، پېښور کښې، دې ځایو کښې، دغه ټول د پسرلی برکت وو.
ارواښاد محمد صدیق پسرلی په 1908 کال بیرته کابل ته راغی او په خپل هیواد کې ادبي هڅو ته دوام ورکړ. کلار شو عمرو نو بیا به څه وي، وایي فنا ده فنا به څه وي، هیڅوک رانغی له ډېرو تللیو، د خاموشانو دنیا به څه وي. پسرلی صاحب هم اوس پتللیو کې شمار شو، دا فانی او د خاموشانو دنیا یې ژوندی ته پرېښوده. یو افغان ځوان لیکوال او ژورنالیست امیرجان وحید احمدزی د دوی په حق لوایي:
واقعا د استاد مړینه چې ده، د پښتو ادب لپاره او د افغانستان لپاره، د افغاني ټولنې لپاره یوه نه جبرانېدونکې ضایعه ده. او استاد پسرلی چې و، دا زموږ د پیر یا د خپل پیر یو عالي انسان و. بېلابېلې ښېګڼې لرلې، د لیکوالۍ د ډګر، د څېړنې د ډګر، د نقد او کره کتنې د ډګر، د داستان لیکنې، د ناول لیکنې او د منظوم ادب یا د شاعري ډېر لوی استاد و. او د استاد افار چې دي، دا د افغانستان د ټولنې ستونزې، دردونه، ناخوالې، پېښې، واقعیتونه دا ټول په ډېر ښه حالت رانغښتي دي. استاد بیریا شخصیت و د حقایقو په بیانولو کې د هیچ چا پروا نه لرله او له هیڅ ډول تکلفاتو تشریفاتو او تصنعاتو څخه کار نه اخیسته.
د استاد پسرلي زوی اجمل پسرلی لیکي، تیر کال مې په ټلیفون کې پلار ته په ډېره کلکه وویل چې پراګ ته راشي. د راته ویل هلته څه وکړم؟ ما ورته وویل دا ښه ځای دی. ده ویل د همدې لپاره نه درځم، که مې خوښ شو بیا به وطن رانه پاتې وي. افغان شاعر او لیکوال عالمګل سحر هم د پسرلي صاحب د ژوند د وروستیو شیبو یوه خاطره بیانوي چې له وطن سره بې تریغه مینه پکې ښکاري.
یو مثال یې کله چې دی درسن لاندې و، ډېر زیات مریض و او لیک راپخوت شو بېوښو. زوی یې له خارجه راغلی و، هلته مشیان وو او ډېر وخت یې نه و لیدلي. ده دا پوښتنه زما نه کړه چې مشیان مې څنګه وو، اولادونه مې څنګه وو. هغه ته یې وویل وایي راشي په راډیو کار کوي، د وطن په ګټه باندې کومه نوې خبره شته چې د وطن کې ارامي راشي، د وطن پرمختګ وکړي، د وطن غم ورسره وو. وفات یې دومره لویه ضایعه ده چې هېڅکله به جبران.
استاد حبیب الله رافی ارواښاد محمد صدیق پسرلی د هندي سبک شاعر بولی او د دوی د ځینو چاپ شویو او ناچاپ آثارو یادونه هم کوي.
پسرلی صاحب خدای وبخښي د پښتو ډیر لوی او خوږ ژبه شاعر و چې د هندي سبک هغه باریکیو ښکلاوې پکې ځایولې. د شعر یې ګڼې مجموعې چاپ شوي چې لویې مجموعې یې ما ته شپېلۍ، پستور، د نای کوڅه او ګلبانګ دي. علاوه د دې پښتو کې لنډې کیسې هم لیکلي چې د سره غالۍ او داسې هم وو په نامه دوې مجموعې ترې چاپ شوي دي. یو یې ناول لیکلی دی، د دې نه علاوه یو د طنزونو کتاب دی لیوانی باد چې په پېښور کې لیکلی وو، او نور ګڼ کتابونه د ده له قلمي دي چې چاپ شوي نه دي، چې په هغو کې ترجمې هم شته. د زهرې ترجمه، بلیټس ترانې ترجمه کړي دي په کلې ژبه، د عمر خیام څلوریزې ترجمه کړي دي، او نورې هم ګڼې ترجمې او ګڼ آثار لري.
استاد پسرلی د معاصر غزل تر ټولو ستر پنځونکی دی او تر حمزه بابا کم نه دی. دا خبره استاد نجیب الله منلی کوي او زیاتوي
غزل تر ټولو ستر پندونکی دی. کته هم مونږ د پښتو د غزل د پلار لقب امیر حمزه شینواری ته ورکړی دی، مګر استاد پسرلی د غزل په برخه کې تر هغه کم نه دی. شاید د شمیر په لحاظه د حمزه غزل لږ زیات اوسي، مګر د کیفیت په سطح باندې د پسرلی غزل د نوي هندي سبک د استازي په حیث تر هغه لوړ راته ښکاري. نظم په برخه کې هم پسرلی ډېر ښه ځلېدلی دی. د نثر په برخه کې هم د پسرلی پنځونې دا کم وکړي. استاد پسرلی د پښتو د شلمې پېړۍ او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د ادبیاتو یو مجدد هم بللی شو، ځکه چې افغان ادبي بهیر د ده په مشرۍ او د ده په لارښوونه باندې رامنځته شو. په دې خاطر زه شکر کوم استاد واقعاً د پښتو ادب او د پښتو د معاصرو ادبیاتو رښتینې معنا استاد.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړی افغانه شاعر او لیکواله توبا ندا ساپی هم د پسرلی صاحب مړینه یوه لویه ضایع بولي. ساپی دلته د هغې غونډې یادونه کوي چې د پسرلی صاحب له لاسه مډال ورکړل شوی و.
پسرلی صاحب د هغو شعرونه زما د مطالعې، زما د ژوند حتی یوه مهمه برخه وه. کله چې مثلا زه په خپل فرهنګي ډګر ته راووتله او میرمن بهیر جوړ شو، خو کله چې ما پسرلی صاحب له نږدې نه ولید، د رڼا یوه مشاعره وه. په هغې مشاعره کې ما ته د غوره فرهنګي عالي مډال راکوه. هغه مډال راته پسرلی صاحب په خپل لاس باندې راکړ. هغه زما لپاره یوه ډېره هیجاني لحظه وه. د دې لپاره نه چې زه مډال ترلاسه کوم، د دې لپاره چې
امیر جان وحید احمد زی که یو خوا د استاد پسرلی پر مړینه خواشینی دی، نو بل خوا د ډیرو نورو ادبی او فرهنګي ملګرو په څیر خپل مات زړه په دې آرامه وی چې استاد پسرلی داسې یوه سرمایه په پښتو ادب لورولې چې د دوی پر پله روان دي.
استاد د خدای فضل ده، خپل ځای خالی نه پرېښی. استاد په خپله کورنۍ کې داسې څوک پرېښی دي چې د استاد مینه پرې ماتېدلی شي. د استاد د بند هر یو ګل کاغذ مل ده، قسمت ده، که استاد غزن پر ده او که مل ده، هغوی هم په خپلو برخو کې یا د پښتو ادب یا د پښتو ژبې د ودې غوړېده او پرمختګ لپاره په بېلابېلو برخو کې په خدمت بوخت دي او د خپل ارواحات لاره تعقیبوي. هغه مشالونه دي چې ډېرو لارکو تا لاری او لوری رونه والا شی.
گور که دا آرام بستروی زهم پسر لیا اوس چو وقت آرام تا لیو دیرستلی مزل را.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تیر اونه د پښتو ژبې نومیالی لیکوال شاعر ژورنالیست او فولکلورست ابوالخیر ځلاند هم په څلور اویا کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د په نثر او نظم کې اووه کتابونه لیکلي او ډېر کلونه یې د کوټې په دولتي راډیو او ټلویزیون کې د لیکوال او پروډیوسر په حیث دنده ترسره کړې ده. زموږ همکار باراکوال میاخیل په اړه دغه رپورټ برابر کړی.
ابوالخیر ځلاند شاعر ژباړونکی څېړونکی او ژورنالیست و چې د 1909 میلادي کال په جون کې د کوټه ښار شمال لوري ته د شاوخوا 10 کیلومتره په فاصله په سره غړګۍ کلی کې زوکړی و. پلاری امیرجان نومېده، په خټه بازای یا بازایي کاکړ و. له لومړي تر پنځم ټولګي زده کړې د کوټه ښار لویدیځ لور ته د غبرګ کلی په لومړني ښوونځي کې کړې وې او د کوټه ښار له اسلامي های سکول څخه یې په لسم ټولګي کې هم ښې نمرې اخیستې وې. په 1904 میلادي کال له 12 ټولګي فارغه سوی او په 1905 میلادي کال کې د لاهور له تعلیمي بورډ څخه په پښتو کې لسانس اخیستی و. له زده کړو تر فراغت وروسته یې څه موده د ښوونکي او بیا پرله پسې بېلابېلې دولتي دندې ترسره کړې او بیا یې د کوټې په دولتي راډیو کې لومړی د پښتو د ژباړونکي او بیا پروډوسر دنده ترسره کړه. او له راډیو څخه تر تقاعد وروسته یې شاوخوا 10 کاله د کوټې د دولتي ټلویزیون د خبرونو په څانګه کې د سرپرست په حیث دنده ترسره کړه. شاعر خلیل منور له ابوالخیر ځلاند سره په راډیو کې کار کړی په اړه وایي:
د پښتو سوچا ټکی یا لهجوي چې کوم توپیرونه دي، دغه په اړه د زنان صاحب ډېر ژور نظر و. د ژباړونکي په حیث تر خپله وسه په پښتو ژبه کې د بلې ژبې د ټکي د راوړلو اړتیا د هېڅکله نه ده احساس کړې. په دې اړوند ډېر ځیرک او ژور نظر د درلودې. پښتو څانګې ریډیو پاکستان ته زنان صاحب ډېرې سترې مرغلرې ورکړې دي چې په هغه کې موږ د دې ځای د ولسي ادب که هغه شعري و که نثري و د هغه ثبت کوونکی دی و. د هغه په اړه یې ډېر زیار کړی و چې کوم ولسي ادب و که هغه کاکړ غاړه وه که ټپه وه که دا تڼ غاړې وې انګۍ وې که سرونه وو که بانډار سندریزې توکي وو. دا ټول زنان صاحب راټول کړي وو.
ابوالخیر ځلاند اته 50 کاله پخوا په شعر لیکلو پایل کړی او خپل لومړنی شعر یې په 1950 میلادي کال کې لیکلی دی. د څه موده شاعري وکړه او بیا یې په نثر لیکلو پایل وکړ. ګڼ شمېر شعرونه او لیکنې یې په ولس کوټه، پښتو پېښور، اباسین کراچۍ، زیری کابل او کابل مجلو او هیواد، ظفر الاسلام، برېښنا او بانګ حرم ورځپاڼو او نیزو کې خپاره سوي دي. پوهاند سیال کاکړ د هغه د علمي کار په اړه وایي:
زما د ځلاند صاحب ډېر اوږد رفاقت دی. د 1950 څخه زما د ده شناخت و. ځلاند صاحب د پښتو یو ډېر مخلص خواخوږې لیکوال و. د نه یوازې شاعري کوله بلکې د فلکلور او تحقیق په میدان کې ډېر کارونه په خپل ژوند کې سرته ورسول. د ده ژوند له ستړیاو څخه عبارت دی او د ژوند تر اخري سوګلۍ پورې د پښتو ته کار کوي.
دا ابوالخیر ځلاند و کتابونه چاپ دي: اول د متلونو کیسې لومړی ټوک، دویم د متلونو کیسې دویم ټوک، دریم خیر الدوام د سالم احمد تاجک پر قلمینو څخه تحقیق تعلیقات او لمن لیکونه، څلورم د عمر خیام څلوري ځ منظومه ژباړه، پنځم انګۍ د نیمې نړۍ فریاد د پښتنو میرمنو د ژوند هنداره، شپږم د کیسې لمر د علامه عبدالعلی اخندزاده پر ژوند او هنر څېړنه، اووم زه تنکۍ غوټه یم د کوچنیانو لپاره شعرونه. پوهاند سیال کاکړ وایي: ابوالخیر ځلاند په راډیوي پروګرامونو کې د خلکو له خولې ولسی ادبیات را نقلول.
له فلکلور سره خورا زیاته مینه درلوده. په تیره بیا متلونه د ډېر خوښ وو. د ده دوه ټوکه کتاب د متلونو کیسې په نامه چاپ سوي دي. ځلاند صاحب پرته له خپلې مورنۍ ژبې پښتو په انګریزي، اردو، فارسي او یو اندازه په عربي ډېر ښه پوهېدي. دا ټولې ژبې یې زده وې. ډېر د خواشینۍ خبره ده چې نن موږ محترم ځلاند صاحب و خاور ته وسپاري او دی زموږ په مابین کې پاتې نه شو. محترم ابوالخیر ځلاند صاحب په خپل ستړي ژوند کې یو وخت داسې ویلي وو: قدردان به مې له مرګه پس پیدا سي، قدردان به مې له مرګه پس پیدا سي، پرستار به د مزار وي زه به نه یم. پروردګار دې پرور همیشه.
د پښتو د نومیالي لیکوال عبدالباري عصر د ادبي تذکرې روشن اوکتیحات په استناد د ابوالخیر ځلاند د شعرونو ټولګه د جواهرو عامل، پښتو متلونه، ځلاند مرغلرې، د پښتو، اردو، انګریزي، بلوچي، پارسي، براهوي او عربي ژبو د محاورو ټولګه، ژبې ژبه متلونه او اردو ته ژباړلې پښتو اثر د متلونو کیسې لا هم ناچاپ پراته دي. د ابوالخیر ځلاند مشر زوی محمود ځلاند د پلار